Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 1398 د ثور اتمه او د میلادي 2019 د اپریل 28مه. د ازادي رادیو د لومړی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، مشورتي لوی جرګې ته د تیاریو، امنیتي تدابیرو او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې زلمی خلیلزاد پرون ولسمشر غنی ته د خپلو راتلونکو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي جرګې د امنیت لپاره یې ځانګړي تدابیر غوره کړي دي. او د روسیې دفاع وزارت وایي یو پوځي چارواکي د ناټو له یوه جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د بین الافغانی دیالوګ احیا له طالبانو سره د حکومت تر مشه لاندې د مخامخ خبرو د زمینی د برابرولو لپاره مهم وباله. د جمهوری ریاست په پرونی اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په ارګ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د پروسې په اړه د خپلو راتلونکو سفرونو پروګرامونو په اړه معلومات وړاندې کړل. دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې په پام کې د سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه جوړه شي چې څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د امن لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي. په پام کې د شاوخوا 3000 کسان په مشورتي لوی جرګه کې چې سبا پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي خبري وکړي. د امنیتي تدابیرو په اړه د دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادي رادیو ته وویل:
دفاعي او امنیتي ځواکونو مشترک پلان د امنیتي جوړ کړی ترڅو دا جرګه بدون د کوم امنیتي مشکل په بشپړه توګه سرته ورسیږي. په امنیتي پلان کې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مسؤلیت ساحې سپارل شوي چې هر څوک به د خپل مسؤلیت ساحې نه په بشپړه توګه ساتنه کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږي د خلکو او جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. افغان حکومت د دې لپاره چې دا جرګه په ښه ډول ترسره شي په کابل کې یو ونی عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالامرغاب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي شوی دی. دفاع وزارت د شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده. د بادغیس والی وایان جمشید شهابی پرون ازادي رادیو ته وویل په ولسوالۍ کې وضعیت د ډاډ وړ دی.
د بالامرغاب ولسوالۍ امنیت کاملا د ډاډ وړ دی. بادغیس والی ورسره لوړ پوړي امنیتي او ملکی چارواکي هم دغه ولسوالۍ ته ورغلي وو. دغه ولسوالۍ امنیه قومندان او ولسوالۍ رسمن خلکو ته معرفي کړه.
په بالا مرغاب کې تیر میاشت درنو جګړو راپورونه ورکړل شول چې افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د مرجوب لی او شتو راپورونه هم ورکړل شوي وو. د دفاع وزارت مرستیال ډګر جنرال یاسین ضیا او د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین خوشحال سعادت تیر جمعه دی ولسوالۍ ته تللي وو. د بغلان ولایت چارواکي وایي په پام کې د کابل ورغلې پلاوی د مظاهره چانو غشتنې واوري. د جمعې له ورځې راهیسې د ولسی جرګې د یو کاندید محبوب الله غفاري پلویانو مظاهره پیل کړې ده. دوی د کابل بغلان دوه لار د ترافیکو پر مخ بند کړې ده. د بغلان د والی وایند محمود حقمل ازادي رادیو ته وویل له کابل یو پلاوی د موضوع د حل لپاره ورزي.
یا ورده حیات په بغلان ته یو رسمي دي خامخا د دې سره مرکه کیږي او په څنګه دې سره کوم تفاهم چې اوسه په تاسو په جریان کې دی.
د ولسی جرګې کاندید محبوب الله غفاري درغلی په تور څه باندې یو میاشت مخکې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالي وکیلانو له نهایي لیست څخه ایستل شوی دی. د هغه پلویانو ازادي رادیو ته وویل چې د کابل بغلان لار به هغه وخت پرانیزي چې غفاري د جرګې په بریالي کاندیدانو کې وشمیرل شي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د روسي دفاع وزارت وای او پوزي چارواکي د ناتو لوی جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبري وکړي. دغه وزارت پرون موبایل د روسي د وسلبالو ځواکونو لوی درسیز جنرال والری ګیراسیموف په اروپا کې د ناتو د ګډو ځواکونو لوی قومندان جنرال کورټیس ساکاپارو تیت سره ټلیفوني خبري وکړي. د وزارت په حواله په دې مکالمه کې دواړو لورو د نړیوال امنیت پر موضوعاتو بحث وکړ. د روسیې د دفاع وزارت له لوري ویل شوي ګیراسیموف او ساکاپاروتی دغه راز د روسیې او ناټو د پوځي تعامل پر اوسني وضعیت هم په خپلو کې نظرونه تبادله کړل. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون بیا انتقاد وکړ. دا په داسې حال کې چې فرانسې څو ورځې مخکې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د درناوي لومړي ملي مراسم ترسره کړل. د فرانسې ولسمشر مکرون په فبروري میاشت کې پریکړه وکړه چې د هغې ډله ییزې وژنې د درناوي لپاره رسمي کلني مراسم جوړ کړي. په فرانسې کې تیر چهارشنبه د لومړي وار لپاره د ارمنانو د ډلې وژنې د درناوي ملي مراسم جوړ شول. اردوغان چې تر دې مخکې هم د فرانسې لخوا په دې مناسبت د یاد ورځې په لمانځلو انتقاد کړی و، ویلي چې مکرون باید په افریقا او نورو ځایونو کې د فرانسوي پوځیانو لخوا د جنایتونو د ادعاو ارزونه وکړي. تر دېش زیاتو هیوادونو او ګڼ شمېر تاریخ پوهانو ویلي هغه وژنې چې په 1915 میلادي کال کې پیل شوي عامه وژنه وه. ګمان کېږي هغه وخت تر 1.5 میلیون زیات ارمنان وژل شوي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ایم 100.5 څپه اورئ. سبب کابل د مشورتي لوی جرګي کوربه وي.
ان شاء الله د دوشنبه په ورځ جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د دې جرګې لپاره پر تیاریو او د یو شمېر سیاستوالو له لوري د هغې د بایکاټ کولو په اړه د جرګې له یوه تنظیمونکي سره خبرې کوو. په بغلان کې د یوه کاندید پلویانو لاره بنده کړې. د بغلان د والی ویان په دې اړه وایي
کومې غوښتنې چې د غلان کوونکي لري د بغلان د محلي ادارې د صلاحیت نه پورته دی.
په خاص کنر کې د روغتون لپاره نوې ودانۍ جوړه شوې.
زه ډیر خوشاله یم خو د دې نورم د دې طرفې ورکې زمری په هیڅ ډول راغلی ما ډیر خوشاله یم چې نوې تعمیرې مونږ جوړ کړو.
په فرانسې کې ژړواس کټه اعتراض کوونکي بیا واټونو ته راوتلي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان موضوعاتو ته کتنه کوو. و بجه او اته دقیقې شوې. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسون وایي د ځینو سیاستوالو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریم د دې جرګې پر مشروعیت اغیز نه لري. په پام کې د سرله سبا دوشنبه په مشورتي لوی جرګه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر څرنګوالي بحثونه پیل شي. ځینو سیاستوالو له دې جملې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشر انتخاب تو ځینو کاندیدانو دا جرګه بایکاټ کړې ده. د دې موضوع په اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي سبا دوشنبه په کابل کې پیلېږي. د دې جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې له ټولو ولایتونو به شاوخوا 3000 کسان په دې جرګه کې برخه واخلي چې 10% به ښځې وي. خو ځینو سیاستوالو له وړاندې ویلي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې برخه نه اخلي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی پرون په ویلامه کې ویلي چې په اوسنوي شرایطو کې د دې جرګې دایریدل لوی ملي اجماع ته د رسیدو لپاره ګټور نه ګڼي. حمید کرزی ویلي څنګه چې د دې جرګې په اړه په حکومت کې دننه د نظر توافق نشته، ځینې لوی سیاسي جریانونه، مخور، دینی عالمان، سیاسي او مدني فعالان د اهدافو په اړه اندېښنې لري. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو ځینو نورو کاندیدانو لکه محمد انیف اتمر هم دغه مشورتي جرګه تحریم کړې ده. پرون په کابل کې دوه نورو سیاسي خوځښتونو هم دغه لوی جرګه تحریم کړه او د دوی استازو تور ولګوه چې دا د حکومت لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. خو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاء الحق امرخیل وایي چې دغه تحریم اول د مشورتي لوی جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري.
د اساسي قانون جرګه نه ده، ځکه چې د اساسي قانون جرګه کې د ګډون کوونکو هغه کټګوري مشخص دي چې یو کټګوري ګډونونه کې نو په مشروعیت تاثیر کوي. دلته د مشروعیت خبردار دي هغه نمائندگان چې په نظر کې نیول شوی دي دوی ګډونونه کې حالت په مشروعیت باندې تاثیر کوي. زغوانم د افغانستان ولست یو اطمینان ورکم چې هغه غړي چې انتخاب شوی دي یو غړي هم د یو سیاست مدار په خاطر بایکاټ نه ده کړی. ټول افغانان په دې کې ګډون کوي، د ټولو پرګنو قومونو نمائندگان په دې کې ګډون کوي.
شغلی امرخیل وایي بیا هم له ځینو سیاستوالو سره چې لوی جرګې بایکاټ کړې ده خبري روانې دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون یو غړي عبدالرشید ایوبی رسنوی ته ویلي ځینو کسانو دا جرګه په دې خاطر تحریم کړې چې دوی غوښتل دوی خپل کسان د جرګې غړیتوب ولري. د بیلابیلو سیاستوالو او پخوانیو یا اوسنیو چارواکو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریمول د ځینو څارونکو په باور جدي موضوع ده. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي دا موضوع شایي د جرګې پر مشروعیت تاثیر وکړي.
د سولې د مشورتي لویه جرګه به ډېره اغېزمنه نه وي. د دې جرګې سیاسي او حقوقي مشروعیت تر سوال لاندې دی. یو زیات شمېر سیاستوالو، ډلو، ګوندونو دغه جرګه تحریم کړې ده او د نه ګډون ګواښ یې پکې کړی دی. خو له دې لارې کېدای شي چې حکومت له ځان سره د ولس د یو برخې غږ ولري د سولې په موضوع کې.
رحیمه نیازی چې پرون د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ کابل ته رسېدلې تمه لري چې د سولې مشورتي لویه جرګه به لاسته راوړنه ولري.
ولسونه د مټول ولایتونو څلور دیرس ولایتونو په ډیر لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه ناڅه مثبت لاسته راوړنه ولري.
په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګې لپاره چې د لوی جرګې په خیمه کې تر سره کیږي کلک امنیتي تدابیر نیول سوي او یو اونۍ په کابل کې رخصتي اعلان شوی ده. وروسته له هغې چې د وریا حمل پر یو دیرشمه د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني مذاکرې لغوه سوې، حکومت وویل چې تر دې وروسته ورته د سولې مشورتي لویه جرګه لومړیتوب لري. د سولې مشورتي لویه جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې وسلولو طالبانو لا هم له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرو ته چمتووالی نه دی ښوولی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غني تېر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. جمهوري ریاست په ویلامیه کې ویلي چې دواړو لوریو یو وار بیا د بین الافغاني ډیالوګ پر احیا ټینګار وکړ او د یل وسلولو طالبانو سره د مخامخ مذاکرو د پایل لپاره مهم وباله.
خو دا چې د سولې د مشورتي جرګې لپاره تیاری تر کومه حده پورې شوې ده او څومره کسان تر اوسه پورې کابل ته رسیدلي دي، په دې موضوع اجمل تورمن د دې جرګې د جوړولو د کمیسیون له مرستیال ضیاء الحق امرخیل سره مرکه کړې. ښاغلی امرخیل، د جرګې د تیاریو په اړه په سر کې داسې وویل:
مشورتي لوی جرګې ته ټول لازم تدابیر نیول شوي دي، لوجستیکي، تخنیکي، او د اکثریت ولایاتو غړي خوشبختانه کابل ته را رسیدلي دي. او ان شاء الله د دوشنبه په ورځ کې نه هم د ثور د جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي او په دې جرګه کې به څه کم درې زره افغانان ګډون کوي تر څو د افغانستان حکومت ته د سولې په مورد مشوره ورکړي.
نو څومره چې تمه ولا چې دومره کسان به ګډون کوي، آیا په غیش میر سره کسان راغلي دي؟ امرخیل صاحب،
خوشبختانه په هغه څه پلان شوی ته همغه اندازه ګډون کول راغلي دي او ګډون به کوي که خدای کول، او ټول لازم تدابیر نیول شي. پلان و چې په جرګه کې ډېر سلنه د خویندو ته ورکول شي او خوشبختانه ډېر سلنه تکمیل کړې ده. نو ان شاء الله جرګه به د هر لحاظ یو باکیفیته جرګه وي.
امر خیل سبی ورسی پښتنه غدا چې د مرور سره مت سو کړل چې مرور ول چې جرګه تحریم کړي و، هغه سره خبرې چیرې ورسیدلې؟
د برګزاري د کمیسیون د غړو څخه یو کمیټه جوړ شوی چې د دې کمیټې دند داوتی هغه تیری چې خفه دي، ناراض دي، یا همدارنګه په جرګه کې ګډون نه کوي، دوی سره باس چې خوشبختانه د اکثریت سیاسي سره بحث کړي دا موږ هیله مند یو چې سیاسي په دې جرګه کې ګډون وکړي ترڅو د افغانانو هغه ارمان او همدارنګ د ټول افغانانو کوم غوښتنه چې د سولې غوښتنه ده په دې مورد کې د افغانانو بلا وروتړي، د افغانانو سره په ګډه باندې غږ بدرګه کړي. اما هیله مند ډیره ده چې اکثر سیاسي په دې جرګه کې ګډون کوي. بیا هم د غوړم چې واضح کوم جرګه په دوه برخو ویشل شوې ده. یو برخه ګډون کوونکي دي، د جرګې غړي دي، د یولس نمائندگان دي، د ولسی جرګې غړي دي، د مشرانو جرګې، د ولایتي شورا، چې دوی تصمیم نیونکي دي، دوی د رای ورکولو حق لري. او بل برخه کې د ولسمشرۍ کاندیدان او همدارنګه وزیران، حکومتي چارواکي، د سفارتونو نمائندگان دي چې هغوی به په حیث د میلمنو ګډون کوي. یعنی د جرګې په افتتاحیه کې او اختتام کې هغه مهمه برخه چې هغه د ولس نمائندگان دي، هغوی موږ ته اطمینان راکړی ده، تر څو څه پورې چانه بایکاټ کړی ده، جرګه تحریم کړې ده، هغوی به ګډون کوي. او دا مهمه برخه ده، دوی به د افغانستان په سوله باندې بحث کوي، د افغانستان حکومت ته به مشوره ورکوي، او د افغانستان حکومت ته به هغه چارچوب او د حدودو په مورد باندې خپل نظر ورکوي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیلو
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
و بچی او شپارس دقیقې شپې اوس به هم اجمل اندر ته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
برایت بارت خبرونه د خپل تازه غنی په ویل کنه کې ویلي په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو لوی برخه یا سری لګښتونه دی او یې پاړه هیڅ شمیرې نه ورکول کیږي. خبرونه د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د مرستو د مفتش جان سوب کول خلی وای د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اداري هغه پروګرام ناکام شوه چې وختلې د طالبانو نشئی مواد او د دې مواد د لابراتوارونو پر ضد له هوایي ځواک کار واخلي. د خبرونه په وینا خپلواک څېړنو کې د سرچینو ځای کول بلل شوی. برایت بارت خبرونه وړاندې لیکلي د فبروري په میاشت کې چې د جان سوب کو ادارې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت لګښتونه روښانه کړل، د امریکا د ولسمشر ادارې په خاموشه توګه دغلته د نشئی موادو پر ضد هوایی بریدونه ودرول او دا هغه وخت چې له طالبانو سره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره تماسونه هم پیل شوي وو. که څه هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوب کو د دفتر کارونه د امریکا د پخوانی ولسمشر بارک اوباما د ادارې پر مهال پیل شوی و، خو د خبرونې په وینا د تفتیش د ولسمشر ټرمپ د ادارې پر مهال نور هم پیاوړی شو. برایت بارت وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د 132 میلیارد ډالرو مرستې لویه برخه د ملي اردو په تشکیل او د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تنخواګانو او نور لګښتونو لګول کیږي، خو د دې لګښتونو د کمیابۍ یا ناکامۍ لپاره هیڅ معیار وجود نه لري. د خبرونه زیاتوي له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د نشئی موادو د مخنیوي لپاره د امریکایي مالیه ورکوونکو 9 میلیارد ډالر مصرف شوي، خو دا هیواد لا هم په نړۍ کې د نشئی موادو لوی تولیدونکي هیواد دی. د ایرو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مسله څېړلې. خبرونه وایي د طالبانو د نظام لړنګیدو وروسته په ټولنیزو چارو کې د افغان ښځو د رول پیاوړی کول او د نجونو د تعلیم عامول لومړیتوب وګرځول شو، او وس نږدې دولسیزی وروسته د افغانستان د ښوونځیو د زده کوونکو په سلو کې ودیرش نجونې او په سلو کې شپږ شپېته هلکان دي. په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وویل چې له منځنیو ښوونځیو څخه د فارغ شوو نجونو شمیر چې په 2001 کې 10,000 وو، په 2013 میلادي کال کې 268,000 ته ورسید، او په 2015 کال کې بیا اټکل کېده چې 320,000 نجونې به په افغانستان کې له منځنیو ښوونځیو فارغې شوې وي. خبرونه وایي له تاریخي پلوه افغانستان د ښځو د زده کړو او کار لپاره یو مناسب ځای نه دی. قومي دودونه، تر وخت مخکې ودونه، دا قوانینو ناسم تعبیر، پر لپسې جګړې او نامنۍ هغه دلایل دي چې لای هم په دې هواد کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار کولو مخه ډب کړی ده.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د بغلان ولایت چارواکي ویل مظاهره چانو سره د تفاهم لپاره لکابل یو پلاوی ورخلی دی. له جمعې ورځې څخه د ولسی جرګې د یو کاندید محبوب الله غفاري پلویانو مظاهره پیل کړې. مظاهره چانو د کابل بغلان لار د ترافیکو پر مخ بند کړې ده. دوی غوښتنه لري چې د ولسی جرګې کاندید محبوب الله غفاري چې څباندې میاشت مخکې په کابل کې د درغلۍ په تور توقیف شوی د جرګې په بریالیو غړیو کې وشمیرل شي. د بغلان د والی وین محمود حقمل صالح محمد صالح ته د پدې اړه په یوه مرکه کې وویل د مظاهرې چانو ځینې غوښتنې ډېرې لوړې دي. د ښاغلي حقمل څرګندونې واورئ.
کومې غوښتنې چې د غلا نه کوونکي لري د بغلان د محلي ادارې د صلاحیت نه پورته دی د بغلان معاون چې اوس سرپرست دی د اړوندو اداراتو مسؤلینو سره لاریون کوونکو سره دوی څو ځلې ولیدل خو د دوی هڅې نتیجه یې ورنه کړله. نو د هغه لپاره موږ دا ټولې غوښتنې د لاریون کوونکو دغه شیان موږ مرکز ته لیږلي دي د بغلان او د شمال د لارې د خوشې کولو په هکله دوی د لاریون کوونکو سره وویني او تصمیم ونیسي.
بلې، اکمل صاحب، د دغو کسانو عمده غوښتنې څه دي چې تاسو له کابل سره شریکې کړې دي؟
اصلاً محبوب الله غفاری چې د پولیسي جرګې کې په تېر انتخابات کې البته دی هم نومان و، څو وخته مخکې البته تقریبا یو نیمه میاشتې مخکې یا دوه میاشتې مخکې غفاری په کابل کې د امنیتي او کشفي ارګانونو لخوا دی نیول شوی او د پولیسو یا د اوس د امنیتي او کشفي ارګانونو په بند کې دی. نو د دوی غوښتنه اول خو دا دی چې د دې له کوم تاج شت څخه نوموړی کس یا محبوب الله غفاری باید خوشی شي، او دوم غوښتنه د دې دا ده چې د دې رایې ته باید احترام وشي.
تاسو ول چې مظاهره کوونکو لار بنده کړې ده، د لارې بندېدو مسافرو ته هغو کسانو ته چې سفرونه کوي پر دې لار باندې هغوی ته کومې ستونزې پیدا کړې دي؟
چې بغلان ځانګړی او ستراتیژیک موقعیت لري، نو د شمال نحو ولایتونو ترافیک دغه مسافرین د همدې لار څخه تیریږي. نو د همدې کبله موږ دغه موضوع ته خورا موږ ته ارزښت لري. په همدې اړوند موږ خپل دغه حاکم کړي دي او په څنګ کې د دې لارې د خوشي کولو لپاره مهموالي لپاره موږ د ټول شیان مرکز ته لیږلي دي. نو د مرکز څخه هم کوم شکر چې ولایت ته رسېدلی دا ښیي چې باصلاحیت هیئت راځي چې دلته د دوی سره د نږدې څخه وګوري او د دوی غوښتنې واوري او د دوی خپله تصمیم ونیسي.
د بغلان د والي ویان محمود حقمل وو.
آزادي خبری مجله اوري.
د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکز لپاره نوی ودانۍ جوړه شوه. په دې سیمه کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې یو کوچنی تعمیر جوړ شوی و چې د ناروغانو اوسنی شمېر ته په کتو ډېره کوچنۍ ودانۍ وه او د ناروغانو ځواب یې نشی ویلی. له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په خاص کونړ ولسوالۍ کې آزادی رادیو ته د نوی جوړ شوی تعمیر پاړه وویل.
دا کلینیک تقریبا په 10.5 میلیون افغانیو په ارزښت د یو کال په جریان کې کاري نن بشپړ شوی ده.
هغه وای په یاد ودانۍ کې 22 خونی درملتون، زیګنتون او نورې ګڼې اسانتیاوې موجودې دي. د روغتون مسؤول ډاکټر عبدالخالق مومند وای پخوانی تعمیر زوړ او تنګ و چې ورسره ډاکټران او ناروغان ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان و.
زمونږ پخوانی تعمیر چې ډېر سابقانه تعمیر و د ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی و، نور بیخي دروازې هم خرابې وې، پلاستر دیوالونه خراب شوی و. ډېره ستونزه و مونږ ته په هغه کې، ځینې وخت کې به مریضان در مونږ سره په بستر پراته و، د پاس نه د پلاستر و دغه راغورځېدل، رنګ روغانې خراب شوی و، څڅېده ټول. نو نوې تعمیر به زمونږ انشاءالله د خدماتو د عصري خدماتو په سطح رسولو سره نوې تعمیر مونږ ته ډېر سهولتونه برابر کړي. چون مریضان ډېر شوي د پخوانی وخت نه دی، زمونږ پیړي د ورځې تقریبا 450 کسان زمونږ کلینیک کې د ورځې دلته میله کېږي.
د خاص کونړ اوسیدونکي د نوې ودانۍ په جوړېدو خوښ دي او وایي
او الحمدلله زموږ خاص کونړ کلینیک کې چې حیثیت تړلی ماشومان ته کې هم مونږ ته کېږي، هم د دوا په خصولو کې ته خوشحاله، هم د اخلاقو په برخه کې زه ډېره خوشحاله یم. خدای دې نور هم د دې له طرفې ورکړي. زه مریض صاحب دلته راغلی یم، خو زه ډېره خوشحاله یم، ډېره خوښه یم چې نوې تعمیر یې مونږ ته جوړ کړو.
په کونړ کې اوس مهال د مرکزی روغتون په ګډون 18 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې یو شمیر ته یې نوي ودانۍ جوړې شوې، خو اوس هم د سدآباد مرکزی روغتون په شمول زیات کلینیکونه یې مجهز ودانۍ نه لري او په وجه ناروغان او ډاکټران ستونزو سره مخ دي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په فرانسې کې د ژړواس کټو په نوم اعتراض کوونکو یو ور بیا د ولسمشر ایمانوئل مکرون پر پالیسیو انتقاد وکړ. دوی وایي د فرانسې حکومت ورسره تشې ژمنې کړې دي. تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په فرانسې کې پرون شنبه هم د ژړواس کټو په نوم په سلګونو اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راووتل. شاوخوا پنځه میاشتې کېږي چې دوی د ولسمشر ایمانوئل مکرون له حکومت څخه ناراضه دي. مکرون چې دوه کاله مخکې واک ته رسیدلی د جړ واسکټو د غورځنګ له سخت فشار سره مخامخ دی. ولسمشر مکرون د پنځمې په ورځ د اعتراض کوونکو د غوسې د کمیدو لپاره د ځینو اقداماتو خبر ورکړ چې په هغو کې د مالیې کمیدل، د تقاعد په امتیازاتو کې بدلون او نورې ټول پوښتنې شاملې دي. خو له دې ژمنو او اقداماتو سره سره ژیړ واسکټ اعتراض کوونکي دا هر څه تشې ژمنې او ناکافي اقدامات ګڼي. څلور پنځوس کلن هوبرت شارلی یو له دغو اعتراض کوونکو دی. فکر کوم اعلامیې کافي نه دي، دا هغه څه نه دي چې موږ یې غوښتنه ورڅخه درلوده. هغه ویلي چې د فرانسې خلک یې درک کړي. واقعا نه پوهېږم چې څنګه یې دا خلک درک کړي دي. د جړ واسکټو اعتراض د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شو. دوی په پیل کې پر تیلو د مالیې پر لوړېدو اعتراض درلود، خو دغه اعتراضونه او مظاهرې وروسته پراخې شوې. راپورونه وایي چې د نومبر میاشتې پر 18 د مظاهرو په لومړۍ ورځ تر 280,000 زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو اوس په فرانسه کې په دغو مظاهرو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه شوې ده.
د همدې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان حکومت د بین الافغاني ډیالوګ احیا له طالبانو سره د حکومت تر مشې لاندې د مخامخ خبرو د زمینی د برابرولو لپاره مهم وباله. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د امن لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالامرغاب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي شوی دی. د بغلان ولایت چارواکي وایي په پام کې د کابل ورغلی پلاوی د مظاهره چانو غوښتنې واوري. د روسیې دفاع وزارت وایي اوسی چارواکی د ناټو له یو جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبرې کړې دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون بیا انتقاد وکاوه.
دا ژوند رنگونه
تر ته کوم شین کور کې لري لکه کار اخلي
ولا مو خوشرتي خبرې دغه په خاني شان لرو د مګرنستا او نوري واج دی پوزینې کو
خټین مثلا شینکای
وا زر متيګ بس نازک شه زر متيګ د بنګړو بار ده نه خلیت ونه ولا اس نه غلو
خچ کیږي
یو شیخ لوزا اتریت کی مګي یره ته مزاګ وایو زګ ورته وایو شومریت کی مګو یو ته مزاګ وایو اخلو او یو بل اخلو منګی کوم اوسو کی چې شل کنه او بیا خي دغه دوړه شیخ لو پوزې نو راځه به کته کی خوري او کاسه مساله دا شی مونږ نه خو زړی مزړی دا شی مونږ نه خو ها متيګ نازک دی متيګ بل رواج نه وس وژه د مسالې دی دا نکلی دی دا رواج دی بوز
تل دی بنګړې بار ده
و دی بنګړې بار زر متيګ نو زر متيګ کنه بوسی هغه نازک شته وګړه زه کوچګات
وخت کې باندې کوچګات وخت کې چاته مون ګرځول کنه هغه به یو قسم کاسې وي د کوچټو وخت کې هغه به یو قسم کاسې وي د لرګي کاسې به وي چمچې به د لرګي وا اگر بده چارماغ لغنه جوړیدل کاسه نه یک به بیامن کړتس لول اگر کاسه اوس په بزرګ په پیدا کیږي څور زرم پیدا کیږي اگر اوس په یو ځای کې جوړی کی بدخشان کې جوړی کی مخه ودی جلس کې جوړیدل اوس هغه شنه نستا شنه سابقه شنه اثر اوس رګ دی چمچی باندې لرګي وا دا کړو بس لول هغه باندې لرګي وا سب کس لول به اگر بل ځای قوا بل قانون درلوته
اوس دی خټو دی
اوس دی خټو دا خوري نه دی خوري کې کاغذ دوی کنه کړس دوی کنه
اوس ټول خوري نسبی
اوس خوري دی هو لرګه کاسه وبخینه ماته دلا دا خو زه ماشوم په باندې وي بس ماتيږي
دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسیم داتا سواتل شمیرې لاري مو راسته ولیدې. هیواد اجمل پکتیا څخه لیکي وای پخوانی هم ولسمشر حامد کرزی مخکې د جرګې د جوړېدو خبرې کولې، اوس یې بایکاټ وکړ. ټول ستونزې کرزی جوړې کړې دي. البته د اراده نظام الدین وبښئ نظام الله صافی له کونړ لیکي وای څوک چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مخالف وي هغه خپل د سولې مخالف دی. بل اوریدونکی سید خان سیلاب له هلمند لیکلی دی چې زه حیران یم چې ښاغلی عبدالله او ښاغلی کرزی ولی د مشورتي لوی جرګې مخالفت کړی دی. محمد حسن قلمیار امیری د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلی دی وای مشورتي جرګه باید اصول ته جدي پاملرنه وکړي. دفتانی د مشورتي لوی جرګې لیکلي دي چې د مشورتي لوی جرګې غړي باید په صادقانه ډول د افغانانو د سولې غوښتنې حکومت ته وړاندې کړي او حکومت باید عمل پرې وکړي. جاوید له کندهار لیکي د سولې لومړی شرط اوربند دی چې اوربند نه وي سولې ممکن نه ده. صدیق الله نورزی له بکوا څخه لیکلي د ثور اتم هغه تور ورځ ده چې زموږ اردو او ټول تاریخ یې را خراب کړ. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کومه کودتا چې د سور په ومه تر سره شو یو لوی فاجعه وه او تر اوسه دا جنگ روان دی. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د اتو بجو په خبرونه کې د خبری مطالبه ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس بل خبری مجله هم لرو. د خبری مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
سروان صاحب عزیز.